اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخیم په دې خبری سات کې ساسه هر کله کوم په دې غړي کې بیل بیل ریپورتونه تاسو لرو هله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي او ځان د نړۍ او سیمې په تازه حالاتو خبر کړي. لومړی بعد د وخت خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت د دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فنډونه ورکړي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نا رجسټرډ افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړولو حکم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دی دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی دا غوښتنه د اکتوبر په 14مه د قبایلي ضلعو بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په مهال کړې ده. د احتجاج په وخت دوی وویل چې دوه کاله وشول چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت دوی ته څه فنډ ورکړی دی. د باجوړ ناروغۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو د نشوالي له امله پرمختیايي کارونه نشي کولی.
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې د بلدیتي سازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده او دا واک له دوی سره نشته، نو ځکه د فنډونو ورکول ځنډېدلی دي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نارجسټرډ افغان کډوال لپاره د لنډمهاله کمپونو جوړولو حکم کړی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره د اکتوبر په 14مه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ، ازخیلو او څوکنو کې جوړیږي. د اکتوبر له 1 وروسته هغه افغان کډوال بدل ته د ستنولو لپاره ساتل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دي د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نورو بشري ادارو د کډوالو پر ضد د پاکستاني حکومت دا ګامونه ناسمه پرېکړه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې بدل دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا نه ده بدل کړې. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي ډول د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر 13مې ځنډولې دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د پنډي په اډیالا جیل کې وشوه. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر 13مې ځنډول شوې ده. یاد عدالت د اکتوبر په 9مه شوې اوریدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر په 14مه به په پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي د فردي جرم عاید وشي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت دوه پوځیانو دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې ایس پی آر د اکتوبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې لومړۍ پیښه د جنوبي وزیرستان په اسمان مونځه او بله د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې شوې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې پوتین د چین له ولسمشر او د په نا د خپل ګران ملګري شي جین پینګ سره د ملاقات په وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د یوې پټۍ او یوې لارې یا ون روډ ون بیلټ سرمشریزی لپاره ورغوند شوی دی. ایران د هغې کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېد او تیر کال دوی نیولې وه، ټول 22 کسان چې په دې کشتۍ کې سپاره وو په بند محکوم کړی دي. دولتي رسنیو نن خبر وکړ چې دا حکم د بندرعباس انقلابی عدالت ورکړی، خو په خبر کې سمدستی نه دی ویل شوی چې د کشتی څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کاله بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې و بارنۍ کشتی چې 12 میلیونه لیټره تیل یې قاچاق کول نیولې وه. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتی د تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن جنوبي افریقا له نیدرلند سره لوبه لري. جنوبي افریقا تر اوسه دوه لوبې کړي او دواړه یې ګټلي، خو نیدرلند بیا تر اوسه دوه سیالۍ کړي او دواړه یې بایللې دي. په پرنیو لوبه کې آسټرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدای شئ. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د قبایلی ضلعو بلدیتی انتخاباتو چارواکي فنډونه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې مشر یې نواز شریف د اکتوبر په 18 له لندنه وطن ته ستنېږي، پر هغه د درغلې او تورونه دي. هغه له سزا بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟
سزا یې معطله سي او دوی پر ضمانت تور او ایله سي. حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د ده هر کلیم څه پروګرام جوړ کړی دي، مخال اسټبلشمنت اجازه تور کړی دي، او که چیرې هغه اجازه نه وای بیا دوی دا جلسه نه اعلانول.
ملګری ملتونه نن د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. په پښتنو سیمو کې د کورنیو څه حال دی؟ او چرته زه مزکه چې په شب قدر کې د شوی بي خوندورې مشاعرې حال هم درکو.
دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرسيږي. زموږ پکې د ګلو کاروبار دی. خدای خیر پښو پکې د پایو د کټلې واګدار شوی او مار پکې د جاجه څوکیدار دی. خدای خیر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. او ریزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اورئ، او زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو اوریدلی شئ. اولنی ریپورت ته ورشو. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي چې خپل خلک ته پرمختیایي کارونه غواړي، خو دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کارونه وکړي. دوی وایي چې دوه کاله وشو چې دوی په لوکل سطح باندې یا په ځایي کچه باندې استازي ټاکل شوي، خو حکومت ورته پیسې نه دی ورکړي. دوی په دې لړ کې په بیلابیل وختونو کې مظاهرې هم کړې دي. د باجوړ او مومندو منتخب استازو پرون په دې لړ کې مظاهره کړې وه. بلخواته د نگران حکومت چارواکي وایي چې د دې لپاره یو قانون سازی ته ضرورت دی، نو هله به خلکو ته پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل به له شانواز سرگزی وره.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم، نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم.
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگانو غوښتنه کړې حکومت ته ورته پنګې ورکړې چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویې ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه خو ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پانګې ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او داغي وجه دا ده چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پښتونخوا صبح کې بلدیتي انتخابات دوه مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمه مرحله انتخابات په 1 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه، چې په کې د ضلعي مېر یا ناظم څوکۍ ختمه شوه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمنانو ته اړولیو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلودو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولي خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډېر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې دي، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا، هو موږ ته پند نه ملاويږي او نه راته پند ملاو شوې ده. نو کو پند موږ ته ملاو شو نو زمنګ مسله به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پوري نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې موږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامی خبر راضی پکې د پارمبه خبر اپ کې راضی او هغه مخکې خو بده سی وو چې هغه د سخت مملکانو کولې وسې هغه په منګ په سر اوړي زمنګا د سخت کله قبليږي او کله نه قبليږي زمنګ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی په خپل خوخه کومې پنګي نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګي به کوم مشتري انتظامی له خوا خرڅيږي. تر دې علاوه ډیر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمی قانون کې ترې اخستی وو. په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاحې عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی د هغې په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او د هغوی مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دیته کتنه ونه کړی شي نو موږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ دا لایحه عملي چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته ونه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنی شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت په سرکاري ویبپاڼه د یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی پکې نگران حکومت لیکلي د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبایي حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبایي حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي او د هغه ځای ورته اجازه لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په داسې حال کې لندن ملک ته واپس روان دی چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوی او په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ د خپل مشر د تلو مخکې ویل دی چې دوی تیاری کوي او هلته به د ده هرکلی په درنه توګه کوي او جلسه به هم کوي. نو آیا نوموړی به له دې مقدمو پاک اعلان شي، آیا دغه ضمانت به اخیستل کیږي، حفاظتي ضمانت به اخیستل کیږي که نه هغه به ونیول شي؟ په دې اړه د مختلفو څېړونکو نظر په دې رپورټ کې اورئ چې زبوک خبریال راشد خټک جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوزیږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې یوې جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د دې جلسې د کامیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته، نو دای جیل ته به خامخا ځي، ولې دای سزا یافته دی، ملزم نه دی، مجرم دی، هغه حساب د عدالتو دی. نو هغه چې دای عدالت ته ځان سرنډر کی، قانون ته ځان سرنډر کی، او دغه باندې به د فیصله اپیلونه ولګي دغه به ولګي سزا به معطل سي او د پر ضمانت تور او رایل سي حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم څه پروګرام جوړ کړی د مخال استابلیشمنت اجازه تور کړی دي او کچیر هغه اجازه نه وي بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا نو
د نو شریف تو وکیلانو د تیارانو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل
او مسلم اګنون وکیلانو په اسلام آباد هاي کورټ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد هاي کورټ ده د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکه د ضمانت ملاو شي او تر خاص موده پورې دا ملاو شي چې د راسي او خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکم طریقې کار ده خپل کې او په غلاره باندې لاړ شي
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق له اسلام آباد کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته ویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفروض ہے وہ
کہا بدلتا ہے عدالتی مفروض تو ترہگے ضمانت نور کول کے تو ترسو بہ غزان پولیس تنا وہ حوالہ کرے وہ اس نظام لگ بدل شوے دے تو تیرا مدہ کے شرجل میمن ارباب عالمگیر اسما عالمگیر او اس اس طریق انصاف و امنیت ہم بغیر دنیولو ضمانت نور ورکل شوی دی دنا شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بد خبر سفر کا غزون ہم عدالت تا جمع کرل شی او عدالت بد کسوں دا وردو پر اگتا سمودا مہلت ور
فضیلت ہے ان کو مہلت دے گا
پیداوان ورد چنو شریف پالزی اسٹیل مل کیس کی وکلا او دا یونفیلڈ جائیداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو او د توشخانی د یو مرسیدیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرې دوه پوجا د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولې وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځله زره اووه سو پنځوس دوله زره یو سلو دیرش او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اردن کوتا سے مشال ریڈیو اور او پدغه چپو باندې مګ رڼا توګ اور دل شي تیر ورځ د اکتوبر پر شپړه سم په پېښور کې یو سیمینار وشو او په دې سیمینار کې د بلابلو برخو د ژوند د بلابلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې و د بشیر قنو فعالانو پکې د پاکستان په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلی دوی وویل چې افغان کډوال په پاکستان کې لکلونو راهیسی اوسیږي دوی دلته کاروبارونه لري ژوند لري نو نشي کولی چې داسې په بیړه باندې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او اکثره خلک داسې هم دي چې په وطن کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې نه ژوند اسانه نه دی د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې باید ټول بهرني هغه وګړي له پاکستانه ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پېښور د سیمینار په اړه د غلام غوث رپورټ اورو
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سائن کړی دا بالکل
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه دا غونډه په پېښور پریس کلب کې د مفکورې او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې ناراجسترډ افغان کډوال دې په زوره له پاکستانه نه وباسي د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتېدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لیږلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دلته اوسېدل شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دې کې اوسېدل شي تر څو پورې چې هغه د نه غنډي چې افغانستان د غوډه پر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن داغی ضمانت نیوی دل اغوی دل تک اوسا دل شودار قسم ریاستی فیصلے نہ چکم زبردستی بانی کی داغی نے استثناء ورپیش
د ونڈی زینو گڈونوالو اڑاندی زور کڑو چی سیاسی گوندونه دی پشریکا د افغان کڈوالو پاړه د نوی پالیسی پاړه په حکومت فشار واچوی خود پختونخوا ملی عوامی گوند صوبائی مشر ڈاکٹر محمد علی دی ونڈی ته پخپل وینا کی وویل چې دا کار به آسان نه وي
موږ خو وعده لرو دا ټول سیاسي ګوندونه چې دلته کانفرنس ناشتي ملت پال ناشتي دي په تل د لرو بر یو افغان نارا لګوله همدا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي
دی ونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي مچې بس پاکستان ته یو کل کېږي چې راغلی یم ماجر شوی دلته ماجر یم او پاکستان حکومت دا اعلان کړی دی چې افغانانو زر ته زره د دې آخر میاشت نه باید ووځي خپل ملک ته لاړ شي باید دې کې بدلون راوړي او پرېږدي چې افغانان هغه کسان چې غواړي لاړ شي هسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغو ته ویزا ورکړي
هم 13 ورځ د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړپوړو پولیسو استخباراتي او انتظامي چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 دېرشمې نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړی دی او په پېښور خیبر چارسدا نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د 1 دېرشم اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې دي عریضي کیمپونه هم جوړ کړي شي ولهم غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په یوټیوب چینل کې بیلابیل ویډیوګان شته دي تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسي پیدا کړئ او وی ګورئ ځکه چې هغه کې تفریحي ویډیوګان هم دي او خبری ویډیوګان هم دا ویډیوګان تاسو د خپل ملګرو دوستانو سره هم په اسانه شریکولی شئ وس یو بل ریپورت ته ورزو نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غریبۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو د مندلو نړیواله ورځ لمانځي سږ کال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی په خیبر پښتونخوا کې خلک په څه حال کې دي دغلته خلک وایي چې ګرانی زیاته ده روزګار کم دی او اقتصاد خراب شوی چې له وجې ځینو خلکو ته ذهني ناروغۍ پیدا شوې دي په دې هکله د انیسی اجمل رپورټ اورو چې د یوې میرمنې په غږ شروع کیږي
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپل معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی 20 کلنې انینی بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو
خاوند تر خبر رات مشکل دے باجی تب استاد تصوی وکی با ترخم کلاو کاروبار میں خود رضی بے 300 روپے مو گٹلی 500 بے مو گٹلی 300 بے مو گٹلی اوس وقت دے کنا اوس وقت نشاونی سم نشی کولا
انی نے بی بی دا خبر پدا سے وقت کی مشال ریڈیو توکلا چی ملگری ملتونا د اکتوبر پر ولسمه د غربت ختمولو نړیوال ورس المانسی سکل د دروسی موضوع محاسبه کار او ټولنیس خوندیتوب ټاکل شوی دا ملګرو ملتونو په خپل وپاړه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیس خوندیتوب لړکی د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار للارې خلک پیاوړي شي مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي خو په خیبر پختونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختم شوي دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوایي چې راتراګری پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو یو ترګری راغلا د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو کاروبار وو هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پوره نشوله بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کا مو نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي وسایل او د روزګار موکې کمی دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم ار یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی نړیوال بانک په خپل وبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي ورلد بینک سے اتکڑی چپ 2013 کال کی پاکستان کی دو غربت شرح 9.8% وا په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
کووید 19 وکړه چې زموږ علاقه چې ده کنه مخکې نه ډېره زیاته غریب وه دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډستریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه نو دلته بېروزګاری چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه پاکستان کې فرض کړه 1.5% وه یا 10% نو دلته 14% وه 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو دوکانونه یې وو یا دغه یې نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه مزدور چې دي بېروزګاره شو او ډېر غریبه طرف ته لاړه کړه
په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي سر شرح 2% نور هم لوړه شوې ده بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل وبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي سر شرح 9.2% ریکارډ شوې ده په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر رسوانانو نشو ته مخه کړې
غربت لکیر شو بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیریدو اوس دونه غربت سیوا شو دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي اوپر نه مهنګایي راله نو دا هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که اوړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي اوړه نشته اوس امپیکټ څه دی ګوره خلک نشوله لاړه آیس لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم لاړه کویه دې ته ویلی شي چې غربت غربت کوی تلویدلی یو
ملګر ملتونو د غربت ختمولو نړیوال ورسی په مناسبت ویلی چې د حکومتونو سوداګرو او مدنی ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوی پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریډیو دا د خبرونو د لنډیز وخت دی. راځي چې وایم د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازو پرون مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دوه کاله مخکې انتخاب شوي وو خو لا هم ورته حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د بلدیتي استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې دوی یې واک نه لري. د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر پرون په یوه خبر پاڼه کې حکم کړی چې د نارجسټرډ افغان کډوالو پر د ارزي کمپونو جوړولو کار دې شروع شي. هغه زیاته کړې چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ، ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او هغه افغانان به پکې ساتل کیږي چې له قانوني اسنادو بغیر په پاکستان کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول بهرنیان دې د اکتوبر تر پایه له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت پرون دوه پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې اس پی آر په دې اړه خبر پاڼه خپره کړې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسېدلی دی. نقل شوی چې هغه به د خپل چینایي سیال سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکتوبر په ومه د افغانستان په هرات ولایت کې لومړی زلزله راغلی وه چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړل او له 2000 زیات کسان یې ووژل. تر هغې وروسته دوه ځلې نور په هرات او بادغیس او همدارس په فراه ولایتونو کې زلزلې وشوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د دغه زلزلې ځپلې خلک یوازې پرې نږدي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزلو کې 340,000 افغانان متاثر شوي دي، ځینې بې کوره شوي، ځینې زخمیان شوي او ځینې مړه شوي دي. دوی که څه هم مرستې جاري ساتلې خو پر نړیوالو غږ کوي چې مالي مرسته دې زیاته کړي. په دې اړه زموږ د همکار امید زهیرمل رپورټر.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل اکسپانډ لیکلي د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر 1,14,000 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 93.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بیرونۍ اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمېرې ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل انډرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو ویډیو خبره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 12 میاشتې پکار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جنان سائق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تېرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس له دې اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا اپ دی، تاسو د مشال ریډیو په لټولو سره ل خپل سمارټ فون څخه ډاونلوډول شي. موبایل تاسو سمارټ فون ته ضرورت لري او انټرنیټ ته ضرورت لري، نور پیسو ته ضرورت نشته دی. یعنی دا فری دی، وړیا دی. که تاسو آیفون لري په آیفون کې ډاونلوډ کړئ، او که انډراید ټلیفون نه لري په هغه کې هم ډاونلوډول شي. او په دې باندې زموږ دا ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم روانې دي، او کومې خبرونه چې له تاسو تیر شوې دي هغه هم پکې لټولې شي، اوریدلې شي، ویډیوګانې پکې کتلې شي، د ریپورټونو متن پکې لوستلې شي، او د خپلو دوستانو سره په اسانه باندې شریکولې شي، هغه ته لیږلې هم شي. اوس یو نړیوالې موضوع ته ورځو او ریپورت دراورو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، واشنگټن هڅې پیل کړې چې د غزې د تړانګې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه لرې شي. غزه پر اسرائیلو د حماس د وسلوالې ډلې له خونړې حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلا بنده شوې ده. ستاسو د معلوماتو لپاره وایو چې د اکتوبر په بومه حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په کلو حمله وکړي، او تر هغې وروسته یوه ورځ وروسته د اکتوبر په اتمه اسرائیلي پوځیانو پر غزه بمباري شروع کړه. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې مرکزونه دي، خو هلته د ملکی وګړو شمیر هم بیخي ډیر دی، او په دې جګړه کې دواړو خواو ته په زرګونو ملکی وګړي وژل شوي دي. په روسیو حالاتو باندې د احمد تکل ریپورټر.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د تړانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایډن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایډن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې، او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو هوایي حمله چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې تړانګه کلا بنده کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9200 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 28 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود قبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کیږي. خبری او تفریحي ویډیوګانې په کښته تاسو وګورئ او ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او همداراز تاسو دا هم کوئ شئ چې هلته به تبصره وکړئ. په بر جنوبی وزیرستان ضلع لدا تحصیل تنگی بادینزی کې ولس یعنی خلک تور لګی چې په سیمه کې د ځای په ځای شوي پاکستانی پوځ لخوا په کلو د مارچر ګولۍ وشتل کیږي. دوی وایي چې که پوځ د لټون عملیات کوي باید بیګنا خلک ونه نیسي او خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. د خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وسلوالو مخنیوي غواړي خو پوځ باید ناحق خلک ونه نیسي. په دې حقله د اشتیاق مسجد رپورټ ورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنگی بدینزی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنگی بدینزی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
کورینا کورینا باندې موجود وی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روشتل د ارمی واپس شرط للا د میزا یو کتی کاست ای ډاکټر دای اسی او چات د زون سره یو عبدالله دین ما یو دو د بلور نوم یې سید الله دای خدا لا کا خو مشتا فوج صفه کړی و او صفه خو نه دوی ساغه پرشنه ها شری دی هغه بم برې په میز باندې شری دی.
د تنګي بو دین زی سیمه یو بل او سی دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس روانستلای و خو سیما کښې یور بیا د وسلاولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبر
ټول وزیرستان سے نہ بلکہ تو پیرا پاکستان سے ہنستا ہے
دی پشتون جگورن غرزنگ غڑا یا لمزیب ماسید چپا خپلا ہم دی تانگی با دینزی کلی سارا تعلق لاری دی پاکستان حکومتی چارواکیو نا پا کلیو بنے دی عملیات پا وقت دی ماتر گولے استعمال بند کولے غشتنا کاوی
نوتانا چکم دی خلق پوی جگون چکم دی بنتہائی دی ادم تحفوظ سارا مقام کردی دی خلق پتان پوی گی چی آخر چی یو زل در خلق دیو چی دا مجا ختم کردی دی وطن چکم دی امر و امان دی هر طرف اس پتان پس دی دیا دارنگا عملیات او دی خلق اچا تول لگا دی خلق سارا آغا وادی چا دی کردی دی دی خلاف فرزی دا
پلا دا سیمک چی دی خفیہ ادارے و چرواکی دی نوم نوش ولی پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی با دنزی سیمک شی دی پوز عملیات پا خلای کڑای دای او وی ویل چی دی عملیات پا وقت پا سیمک شی مشکوک کسان گرفتار کردی شوی دی خود سویلی وزیرستان پولیس و مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا و ویل چی پتنگی با دنزی کلیک شی گرفتار کردی شوی کسانو پشتنا و پلاداک شی دی پوزی چرواکیو نا و ایک کاوی و کا گرفتار کردی شوی کسان بے گناوی بیا با زر خوشی کڑای شی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دا اوس زموږ د خبرونه روان دي مخکې دنه چې د بل رپورت ورشو د کرکټ په اړه به درته وایو چې په ورلد کپ کې نړیوال جام کې 500 ورځې کرکټ چې کوم په انډیا کې هند کې روان دي په هغه کې نن د نیدرلینډز او جنوبی افریقا میچ کې نیدرلینډز دا وخت بیٹنگ شروع کړی دی په 1.15 ورنو کې 213 رنزونه کړی دی او اته لوبغاړي یوړ دی دا لوبه د باران د وجه نا وخت شروع شو نو د دې وجه د 500 ورځې لوبه نه ده بلکې راکم شوې ده 340 ورنو ته یعنی د نیدرلینډز د لوبي یو بل ور پات دی په دې اړه به نور معلومات هم وروسته تاسو درکو خو اوس یو رپورټ اورو د شبقدر په دواوه کې شاعران او هنرمندان راغون شوي وو او کلتوري ماښام یې جوړ کړی وو دلته شوې مشاعرې ته د خبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو شاعران ورغلي وو دوی وطني روماني او سیاسي شعرونه وویل زموږ همکار شنواس ترکزی هم دې غونډه کې حاضر وو هغه په اړه دا رپورټ جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه شروع کیږي
زمون لما خا لاڑو سڑے شو دغ کم زر پا اس بھی سلام پمن تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی
شو قدر پہ دعا وکی خالد خان خالد دغ شیر زمزمہ کا نو پوجر کے ناس تو خلق ورتا ډیر ڈاڈ ورکا د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو
تر سو به مې بچي د دې دوران غېګه کمري تر سو به مې ارمان د خپل جانان غېګه کمري تر سو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي تر سو به پښتانه د دې پیمان غېګه کمري
دا قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل کشران به ورته ناست وو خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي
تیر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ځای ده غلطې مه کوئ نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلیو مشاعر رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاعر رډیو اوریدونکو ته داسې باورول
دارو لمه د مور چانه پیسې دي قرض کړې ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایا خیر دے خار کے ٹوپک نہ بغیر بل سے نہ خرسی گی زمون پکی دا گلو کاروبار دے خدایا خیر پیشو پکی دا پیو دا کٹوے واگدارا شوے او مار په کې د جالې څوکیدار دی. خدای خیر ښکاریان مې په نظر راغلل، ټوپکې ورسره دي، په بڼ کې د مرغونه ډک چینار دی. خدای خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوږیار مشال ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی، د زیاته کړه کوشش کوي چې په راتلونکي کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیرې لیکل هم چاپ کړي.
کومګه یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو به موږ د قلم ملګری پښتو ادب ټولنې یو تذکره چاپ کړو، او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15 لس غزل چاپ کړو. دا موږ انتخاب دا موږ ته ملګرو سمون سداسي ملګري چې هغوی خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سره مرسته کوي، نو د هغوی په مرسته باندې به انشاءالله دا کتاب هم چاپ کیږي. د نور ملګرو پروګرام هم شته چې هغه انشاءالله چاپ کړو.
وخت کرا وزر تړل زدکړی دی، ما هم په هر حال کې تړل زدکړی دی، او زړه مې د پریاد له حده ووتو، ما چې د پراق زغمل زدکړی دی، زه هم ورته لاره ته چوم نه پرېږدم تا که په نظر وجل زدکړی دی.
دغه مشاعره تر ناوخته ماښام روانه وه چې پکې ګڼو شاعرانو هغه که د شوقدر او یا بیا که د چارسادی او د پېښور د سیمې ورغلي خپل شعرونه یې واورول، او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اورېدلای شئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری سات اخیری رپورت روان یو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې وړ نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو شان برابر نوی. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي، او خواوشا 4 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. دا درې نظامونه څنګه چلیږي او آیا خلکو ته نقصان دی که فایده ده؟ په دې اړه د منور شاه د رپورټ اورو چې بیلابیلو کارپوهانو خلکو سره خبرې پکې کړې دي.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حقله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځان له پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دارا د خیبر پختونخوا د شخصي اسکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له لسو تر یولسو زرو پورې شخصي اسکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجسټر شوي او پکې خواوشا شپږیش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې دی بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري. ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بیروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
اسلامی مدرسونه چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینیرانو د شل شي جوړېدل، هغه په کار دی چې راشن دی ډاکترانو او انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي ته تلل دی، نورو ته راشن کړه، دا وزا کته ده شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي، چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې تا اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دی. د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اظهار کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته تلی شي او هغه انجینیرنګ ته تلی شي او هغه استرانمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لري ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.6 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وی خود لوی خارونو په ځنو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځنې مزامین هم کول کیږي موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم وځي نو دا مرتب کوچي بھائی درې واړه چینل دې روان دي خیر دې روان دي خو بنیادی چې کوم دغه دې چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم وځي مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو د وګړو شته کمې په کوم ځای کې
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو